آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
ډیر محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د ثور شلمه ده چې د 2014 میلادي کال د مې د 9 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د ملي امنیت ریاست د طالبانو او حقانی شبکې د شپږو اعدام شو غړو په اړه معلومات خپاره کړل د ترکیې ولسمشر په غرب تور لګوي چې په ترکیې کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف ورسره مرسته نه کوي او د سوریې د حکومت مخالفینو په نړیوالو غږ کړی دی چې د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو لپاره د کوشش وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې پاروپا کې پرون د یک شنبه په ورځ د مهاجرو په ضد مظاهره شوې دي د افغانستان حکومت شپږ کسان د ټریزم په تور اعدام کړي دي په دې اړه به په افغانستان کې د بشري حقوقو د یوې آزادې مؤسسې د مشر حاجي لال ګل سره د زیبا خادم مرکه واورئ د کونړ د ولایت دینی مشرانو له ولس نه وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي لومړی د نظرانې سوزی نه خبرونه واورئ
السلام علیکم پرون یک شنبه د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل د سرخی پله په زندان کې د طالبانو او حقانی شبکې د شپږو اعدام شوو کسانو په اړه معلومات خپاره کړل د ملي امنیت په اعلامیه کې یوازې یو کس د حقانی شبکې غړی او پاتې نور ټول طالبان بلل شوی دي اعلامیه وایي په اعدامیانو کې حمید الله خان هغه کسانو چې د افغانستان د سولې د عالي شورا په پخوانی مشر برهان الدین ربانی او د ملي امنیت په پخوانی مرستیال عبد الله لغمانی باندې ځانمرګي بریدونه تنظیم کړو اعلامیه وای حمید الله د طالبانو د کوټې د شورا غړی او په قندهار کې د هغوی استخباراتي مشرو حجت الله بل هغه اعدام شوی طالب دی چې سده باندې دوه کاله مخکې د کابل د پغمان په سړک د ولسی خلکو په یو موټر بم موچو او نه کسانی وجل طالبانو د خپلو کسانو د اعدام په حقله ویلی دی چې دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلی دی چې هغه حکومتي ادارې به په نښه کوي چې په دغو کسانو د اعدام پریکړې کړي دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په غربي قدرتمندو هیوادونو تور لګولې دی چې هغه هیوادونه چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جنګیږي په دې کې پاتې راغلي دي چې په ترکیې کې د جهادیانو سره په جنګ کې د ترکیې ملاتړ وکړي هغه دغه وینا د هغه رپورټونو نه وروسته کړې ده چې پرون خبره شوې وه چې د ترکیې پوځ په هوایي بمبارۍ کې د سوریې په شمال کې 55 د اسلامي دولت ترګر وجل د دغې نه مخکې د ترکیې د کلیس په سیمه کې د یوې اونۍ راهیسې د توغندیو په بریدونو کې کم تر کمه 40 تنه وژلی شول د رویټرز خبري اجانس لیکي چې د ترکیې پوځ وایي چې پرون د شپې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې د حلب په خارزیني سیمې په نښه کړې هغوی زیاتوي چې په دغو حملو کې د اسلامي دولت درې اډې په نښه کړې د نړیوال شفافیت په نوم یو نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې دی په خپل نوی رپورت کې وایي چې دا وخت په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې په حکومتي دفترونو کې یو کار هم بیل رشوت سوک نه کوي په موکړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال ویکټر بیټي رپورت ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي
ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په دې نوی رپورت کې وایي چې په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې له تقریبا 11,000 کسانو سره په دولتي ادارو کې د رشوت خوړلو په باره کې مرکې کړې دي د اردن په پایتخت عمان کې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا لپاره د شفافیت د نړیوال سازمان د سیمه ایز دفتر منتظمې میرمن کندا هاتر امریکا غږ ته وویل
This is very concerning because the people revolted against
په ټوله سیمه کې داسې قوانين وجود نه لري چې یو چا څوکولیدل چې په رشوت خړلو او د بډو په اخستلو کې ککړ دي او چارواکو ته ریپورت ورکړي نو څوک ورته ضرر نه رسوي. میرمن کیندا حاتیر وای د شفافیت نړیوال سازمان په دې خبره زیات تاکید کوي چې له انتقامي اعمالونو د دغه شان کسانو د خوندي ساتلو په خاطر باید نوي قوانين جوړ شي. کیندا حاتیر وای چې اوس یو څه امیدواري را پیدا شوې ده که یو څوک وغواړي چې رشوت خوړونکي رسوا کړي او چارواکو ته رپورټ ورکړي د زور خاوندانې مخه نیسي او سزا ورته ورکوي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریه حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د هغه بند کنټرول ترلاسه کړي چې د یوې هفتې را په دې خوا په کې اتیا تنه سیاسي بندیانو احتجاج شروع کړی دی. د سوریه د حکومت مخالفین خبرداري ورکوي چې د سوریه حکومت کېدای شي دغه سیاسي مخالفین ووجني او د نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه دي چې د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د اقدامات وکړي. د سوریه د ملي شورا غړي تاثیر الوش ویلي دي چې موږ په دې باور یو چې نړیواله ټولنه د دغه بندیانو د وجلو مخه نیوشي. د دغه بند کې امنیتي وضعیت هغه وخت ګډوډ شو چې حکومتي ځواکونو د جمعې په ماخام په دغه بند یرغل وکړو او د بند هغه برخې ونیوه چې خوراکي شیان پکې پراته دي. د لبنان په خار بیروت کې په زرګونو تنه د انتخاباتو مرکزونو ته د خاروالۍ په انتخاباتو کې د رایې چونې لپاره روان دي. د بیروت خلک د راتلونکي شپږو کلونو لپاره د خاروالۍ شورا انتخابوي چې دغه خار چاري پر مخ بوزي. په بیروت کې د رایې چونې کچه ټیټه وه. د وروستیو رپورټونو مطابق شاوخوا 10% خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د یادونې وړ ده چې په بیروت کې اته میاشتې مخکې د حکومت په خلاف خونړۍ مظاهرې وشوې او په حکومتي چارواکو باندې د اداري فساد تورونه ولګول شول. راتلونکي اونۍ کې به د انتخاباتو دویم دور هم ترسره شي. البته حکومت پارلماني انتخابات د نامعلومه وخته پورې ځنډولې دي او علت یې د ګاونډي هیواد سوریې جنگ ښایي. په یونان کې مظاهرچیانو د پارلمان مخې ته په پولیسو باندې د پټرول د بوتلو سره حمله کړې ده او پولیسو په ځواب کې په هغوی اوښکې بهونکې ګاز استعمال کو. په ټلویزیون کې خوول شوی چې پولیس یوازې په هغه کسانو ځوابي اوښکې بهونکې ګاز استعمال کو چې وران کارو. په یونان کې په زرهاو پر امن مظاهره چانو د ورستیو اصلاحاتو په خلاف مظاهره کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د یک شنبه په ورځ په څو اروپایي هیوادونو کې د ماجرو په خلاف مظاهره شوې دي. مظاهره چانو د جرمني په صدر اعظم میرمن انګلا مرکل هم سخت انتقادونه کړي دي او د ایتالیا او ترمن سرحدي خندونو په ریکولو باندې هم انتقاد کړی دی. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې رپورت کې واوري.
په برلین کې د شنبه په ورځ تر 2000 مظاهره کوونکو د جرمني د حکومت دغه پالیسۍ ضد شوارونه ورکول چې لمخې په تیر څو میاشتو کې د منځني ختیځ نه جرمني ته تر 1,000,000 زیات ماجرینو ته د ننوتو اجازه ورکړه. یو مایوسه خیال خډله د برلین د یو مرکزی سټیشن بهر راغون شو او د صدر اعظم انګلا مرکل استعفای غوښته. دوی د اسلام پال ضد شوارونه هم پورته کړیو. پولیسو ای دوی د توقع کم شمیر مظاهره کړي و.
زموږ د حساب لمخې دلته په هاپ وان هوب کې اوس سناڅه زر مظاهره کوونکي راټول شوي دي. دا ډیر لږ دي. دوی 15 اعلان کړی و.
بلخوا په سلګونو نور خلکو دغه پلان په ضد د پولیسو سره په شخړه کې شول چې غواړي د ایتالیا او اتریش په سرحد ممانی نست کی. شاوخوا 450 مظاهره کوونکو د شنبه په ورځ ماسپخین د برینر اورګاډي سټیشن سره په سرحدي ساحه کې دغه پلان ضد مظاهره وکړه چې امنیتي مقامات غواړي په سرحد کې ممانی ایجاد کړي. دوی په ایتالوي او انګلیسي ژبه لیکل شوی هغه شورونه پورته کړیو چې وی سرحدونه لمنځه یوسي. د اوتریش د کورنۍ چار وزیر تیره میاشتې په روم کې ویلي چې همدا کال د لیبیا نه د مدیترانې له لارې نږدې 1,000,000 ماجرینو هڅه کړې چې اروپا ته دننه شي. د ایټالیا ساحلي ګارد په همدې تیره یوه اونۍ کې د مدیترانې له اوبو نه نږدې 1,300 مهاجرین ژغورلي چې وسوی د اګست سیسیلی بندر ته رسول شوي.
د عملیاتو په نتیجه کې چې 1,900 مهاجرینو ته نجات ورکړل شو په دې کې 100 ښځې او 100 ماشومان وو. دوی د ژغورنې په کښتۍ کې تقسیم شوي چې د کریګل په نوم کښتۍ د اګست بندر په لور روانه شوې وه چېرته چې بچي خلک به ځای په ځای شي.
د تیر کال راهیسې د عرب افریقا او آسیا نه د 1.2 میلیون نه زیات مهاجرین د جګړو او فقر له امله تختی او ټول د اروپایي اتحادیې په لور مخه کړې ده. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو زمونږ لومړی نیم ساعت سهارنه پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان حکومت وای چې پرون د یک شنبه په ورځ په کابل کې هغه شپږ کسان اعدام کړل چې په ټیرریستي فعالیتونو باندې تورن شوی. پام وکړئ، د کابل نه زمونږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر وای افغان حکومت د یک شنبه په ورځ په کابل کې هغه شپږ تنه اعدام کړل چې د ملکی وګړو د وژنې او د افغانستان د امنیت د ګډوډولو په جرم ورته د دغه هیواد درې ګونو محکمو د اعدام سزا اورولې وه. د افغان ولسمشر د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د دغو کسانو د اعدام حکم له کار سیړنو وروسته او د بشري حقونو په پام کې نیولو سره نن سهار د ولسمشر لخوا توشیح او عملي شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته دا خبر تایید کړ، خو هغه د اعدام شوو د هویت په اړه معلومات ورنکړل. خو یوې سرچینې چې غوښتل یې نوم یې په راپور کې وانخیستل شي، امریکا غته ویل د القاعده یو غړی خانغه، د حقانی شبکې دوه غړي حمید الله او محمد اسماعیل، او د طالبانو د ډلې درې غړي حجت الله، محمد عثمان او اکمل په اعدام شوو کې شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دې پیښې په غبرګون د عادلانه محکمو پر جوړولو او د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو د ورکولو پر مخنیوي ټینګار کوي. د دغه کمیسون د مطبوعاتو مسؤل رفیع الله بیدار امریکا غته ویل
زموږ د بشري حقوقو فعالینو تاکیدات کوي چې په دې کې ډېر کوشش باید وشي، حدی کوشش باید وشي چې عادلانه اصول د محاکماتو مراعات شي، قانون مراعات شي، پکې وګړو هغه کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې نشي او د بشري حقونو حفاظت وشي.
که څه هم ښاغلی بیدار د شپږتنو له اعدامولو څخه نه ملاتړ وکړ او نه یې هم رد کړ، خو ویل چې دا د اړوندو مسؤولو ادارو کار دی چې څه ډول د خلکو له بشري حقونو څخه ساتنه وکړي او عدالت پر ځای کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په غونډه کې د شپږتنو د اعدامولو هرکلی وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل ټول هغه مجرمین چې د افغانانو د وژنې، اختطاف او جنسي تیریو په قضیو کې لاس لري اعدام کړي.
مونتی بلکه هغه دلی چې زموږ مظلوم خلک وژنیا خلک اختطاف کوي، خلک وژنی لکه د افغانستان یا نور دوستانو پر امتای چې واړه مرشمان شهیدان پر جنسي تیری کوي په خوند ورور باندې هغه تم دا سزا ورکړ شي لکه څنګه چې په پغمان کې خطا توجه وشو د حکومت. موږ بیا هم د عدالت غوښتونکو عدالت غواړو.
په همدې حال کې یو شمیر افغانان هم د شپږتنو له اعدام ولوم لاټړ کوي.
حکومت په دې ورسته کې کوم کار چې وکړ د دې ملاتړ کوي، یعنی دای ښه کار وکړ، خو په دې شرط چې عدالت پلی کړی وي او پراتونکو کې هم دغه ډول مجرم مان په خپل سزا ورسوي.
کله چې ری دو خلکو جرمونه ډیر لوړ وسی او داسې د خلکو وینې توی کړی وسی یا تره غریز بریدونه په هواد کې کړی وسی، نو زه وایم چې دا مې ډیر ښه کار ده.
خو ځین نور بیا په سیاسي قضیو کې د خلکو کسانو اعدامول د حل لار نه ګڼي او لا افغان حکومت غواړي چې د ستونزې د لری کولو لپاره نورې لارې چاري ولټوي.
باید د سیاسي مسایلو او جنگي حالاتو د کنټرول لپاره بدیل لارې ولټول شي، نه د اعدام په تر سره کولو سره.
دا ښه کار نه دی، باید دته یو پالیسی جوړ شي چې بل ستونزه مشکل په افغانستان کې ډیر دی، بل لار پیدا شي چې دا حالت کنټرول شي.
خود حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که سهم د افغانستان د جزا قانون کې په ځنګړو مواردو او د کره اسنادو پښتون کې د اعدام سزا ته ځای ورکړل شوی، خو زیاتوي چې د اعدام ورسته پیښې تر ډیره بریده سیاسي بڼه لري. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې غړي صبغت الله تميم امریکا غږ ته وویل
ډیره مهمه برخه چې دغه د اعدامونو حقوقي اړخ دی، اما دا موضوع ډیره سیاسي شوله، نه باید ډیره سیاسي شوی وای، دا یو حقوقي اړخ دی او هغه اړخ ډیر مهم دی.
بلخوا طالبانو د دغه اعدام په غبرګون ویلي چې ټول هغه بنسټونه به د پوځي اهدافو په توګه په نخښ کړي چې د هغوی د بندي شویو پلویانو په اعدامولو کې لاس درلود. د اعدامونو د حکمونه په داسې حال کې عملي شوي دي چې له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د پراخ فساد د شتون له امله له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې د اعدام د حکمونه رد او پر ځای بندیانو ته د اوږد حبس سزا ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې شاوخوا 400 تنه چې اکثره په تروریستي پیښو کې مجرم ګڼل شوي د افغانستان د محاکمو لخوا ورته د اعدام سزا اورول شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د یک شنبه په ورځ د کونړ په مرکز اسد آباد کې په لسګونو دینی علماو غونډه وکړه او په خلکو باندې غږ وکړ چې خپل ماشومان د پولیو یا د فلج د موزی ناروغي د ژغورلو په خاطر واکسین کړي. پام وکړئ له اسداباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ.
د کونړ په ولایت کې سلګونو دینی عالمانو د پولیو په ضد روانې مبارزې او دغې برخې ته د عامه پوهاوي لپاره په لویه غونډه کې خبرې وکړې او ویل چې کورنۍ دې د خپلو ماشومانو راتلونکي ته پام وکړي. اوس مهال د کونړ په ولایت کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې چې ټولې په شیګل ولسوالۍ کې دي. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی په دغو پیښو اندېښنه وښوده او ویل چې دینی عالمان باید په دغه برخه کې خپل رول ادا کړي.
بدبختانه موږ په کونړ کې په 2018 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خوا د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي.
په دغه غونډه کې ټولې دنیا عالمانو د پولیو واکسین د شریعت لمخې روا وګڼل او په کورنۍ یې غږ وکړ چې د نورو په خوله د خپلو ماشومانو راتلونکي مه بربادوي.
دا ظالم څنګه کوي چې په کور دننه ناشته خوریم ستا سکین ستا اوسیګم ستا په کور کې اوسیګم ستا په کلی کې او بیا د ډاکټرانو او د هغې د ملګرو مخنیوی کوي چې تر څو پوری بچی د خلکو په فلج باندې اخته شي.
دوی وویل چې په کلی ولس کې به خلکو ته په دغه برخه کې وضاحت وکړي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي. په دغه غونډه کې د کونړ والی وحید الله کلیمزیم د دینی عالمانو وغوښتل چې په جماعتونو کې د خطبو پر مهال د خلکو فکرونه روښانه کړي.
اعلان هغه مانع چې د مودې لپاره ایجاد شوې ده هغه په ځینو مناطقو کې داسې تبلیغات کېږي چې دا واکسین ناروا دی، د دې تطبیق ناروا دی. دغه شعار، دغه نظر، دغه تبلیغات ممکن د علماو په خوله ډېر نه وي ویل شوي، ولې داسې چپ خوله ویل کېږي چې هغه به په خپله هم د دین نه ناخبره وي او دغسې اوازې خپروي.
اوس مهال په کونړ کې ډېر شمېر داسې سیمې شته ده چې ځینې وسلوالې ډلې او یا کورنۍ د واکسینو په وړاندې خنډ جوړېږي. پروان میلادی کال کې د افغانستان په کچه 15 ماشومان په پلج اخته شوی چې درې په کونړ، یو په هلمند او وروسته هغه د قندهار په ولایت کې دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا واشنگتن دی د مخوستن 8:44 دی. لکه چې تاسو مخکې واوریدل د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ شپږ کسان چې د حکومت په وینا په ټوریسټي جرمونو باندې محکوم شوي او په اعدام محکوم شو. پام وکړئ هغه رپورټ ته چې همکار زیبا خادم برابر کړی دی.
د جمهوری ریاست په ویبپاڼه کې راغلی دی چې د اسلام د سپیڅلي دین د لارښوونو د جزا د قانون د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنتیا په بنسټ او په تروریستي بریدونو کې د وژل شوو خلکو د کورنیو د پرلپسې غوښتنو نه وروسته دغه اعدامونه ترسره شوي دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې جمهور رئیس د دغو کسانو د اعدام دا پریکړه د هغوی د دوسیو د دقیقې ارزیابۍ او څېړنې نه وروسته کړې ده. دغه شپږ کسه په داسې حال کې اعدام شوي دي چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جمهور رئیس اشرف غني نه غوښتي وو چې د دې کسانو اعدام دې نه لاسلیک کوي. منګه د افغانستان د بشري حقوقو د غیر حکومتي سازمان د رئیس حاجی لالګل سره مرکه وکړه چې د بشري حقوقو مؤسسې د بشري حقوقو مبارزین او مدافعان ولې د اعدام د سزا مخالف دي. هغه وویل دوی ځکه د اعدامونو مخالف دي چې اعدامونه عموما د حکومتونو لخوا کیږي او دا یو ډول سیاسي اعدامونه دي. حاجی لالګل وویل
دا یو نو سیاسي دامونه دي او د دغه سیاسي دامونه چې د ځمنګ په قوانینو کې هیڅ شتون نه لري ولې بیا هم دغه کار جریان لري. د کمونستانو په وخت کې هم دغه سي ورته په زرګونو او په لکونو دامونه وشول. دغه نورسته مجاهدینو په وخت کې وشول. دغه نورسته بیا هم دغه طالبان چې نن دغه قانون لاندې اداره کوي هم دغه سي دامونه وکړه. حتی په د هیواد په خارونو په څلور لار کې به خلک په دار باندې راځي ولې و او نتیجې او فایل چې موږ ولیدلې هغه فایل تشولې هغه فایل ټول ترشي په لوي نن به هم دغه تام تیر حکومت انده حکومت چې کوي باید په دې باندې سوچ وکړي چې د دامونو نه موږ تلاش ته څنګه راځي باید د دې په بدل باندې سوچ وکړي څنګه په کولې شي دغه نخالونه خپل او زمنګ ولس او حق خلک چې نن د افغانستان د ملي منافع پر وړاندې باندې غوښنه جوړوي او ملي منافع د سوال لاندې راولي هغه څنګه کولای شي د دښمن د من نه راولو او په خپل څنګه کې ودرو او هغه بهرني دښمن مسلمانان چې دي هغه په موږ خلکو باندې بلته وټکو.
حاجی لال ګل وایي په تیرو سلويختو کلونو کې په افغانستان کې ډیر اعدامونه شوي دي او تر اوسه د اعدام هغه قانون چلیږي چې د شوروي د يرغل په وخت کې د کورنۍ او خارجي جرمونو په ضد جوړ شوی دی او دا شپه کسه د همدغه قانون په بنا اعدام شوی دي.
د همدغه قانون لاندې چې نن دا شپه کسان اعدام شول په تیرو لسیزو کې من او زما په شان د قانون لاندې اعدام شوی دا یو داسې قانون دی چې د شوروي د یرغل په وخت کې دغه قانون جوړ شوی دی او همغه په خپل ځای باندې نن هم په افغانستان کې پلې کیږي چې د هغه وخت شرایط او وضعیت یو رنګ او اوسنۍ وضعیت شرایط چې د بل رنګ دي. نو موږ دغه قانون د ملغي او د لغوه غوښتنه هم کړې او دغه قانون چې و د حضرت سیب چې کله رئیس جمهور شو په هغه وخت کې دغه قانون د بهرنۍ او کورنۍ جرمونو په ضد دغه قانون ملغش اعلان شو. خو کله چې استاد رباني بیا رئیس جمهور شو هغه دغه قانون بیرته بحال کړو او اوس هم حکومت چارواکو وخت په وخت باندې وادي کړی چې دا قانون منګه د جزا په قانون کې زم کوو په خطر اوسه پورې دا کار نه شوی.
د افغانستان د حقوق پوهانو او حقوقي مدافعانو د اتحادیې غړی سید خالد سادات وایي چې د جزاګانو د تطبیق هدف دا دی چې په ټولنه کې اصلاحات راشي. خو دا شپه کسه چې اعدام شول دا ډیره شدیده سزا وه چې تطبیق شوه او متاسفانه د یوې طبقې خلکو ته دا سزا ورکړل شوه.
د استاد رباني په قتل کې د یو څوک اعدام شو. همدارنګه د فاینانس په بریډ کې په کابل کې د تر څو واغې په قربانۍ یو څوک اعدام شو. پکتیکا کې یو عمله باندې څوک اعدام شو. په کابل کې په یو بل حمله کې یو نفر اعدام شو. همدارنګه یعنی فقط د ملي امنیت او د بهرني امنیت پر ضد مجرمین ول په دې کې د اختطاف چانو څوک مامونه کته. همدارنګه د لارښ کوونکو او خصوصا هغه غف مجرمین چې ول شو دي لپاره موږ غواړو چې موږ پکې نه ول شي ول په دې شکل چې جزا یوازې د اعدام جزا یوازې د سیاسي مخالفین لپاره نه ده یا د تروریستي ګروپونو لپاره نه ده بلکې په دې کې ډېر هغه شدید ګروپونه دي او ډېر مجرمین چې هغه په اعدام محکوم شوی دي او باید اعدام جزا وګوري.
خالد سادات اندېښنه وښوده چې که دغسې اعدامونه ادامه ومومي نو ډېر ضرر به یې ولس ته ورسیږي. ده وویل طالبان ښایي د دې اعدامونو غچ په ډېرو لویو بریدونو واخلي او ولسي خلک پکې مړه او زخمي شي. نو د ده خبره دا ده چې د دغه قانون تطبیقول به د اصلاح په ځای په ټولنه کې ستونزې لا زیاتې کړي.
دونکو د مهمو خبرونو لنډی زوري د ملګرو ملتونو لخوا د اعدام د سزا د عملی کولو لپاره د یو قانوني مهلت د ورکولو له دوامدار غوښتنو سره سره یوناما د خطرناکو او د بشري جرمونو په تور د شپږو تورونو کسانو په اعدام خواشینی څرګندوي. ملګری ملتونه دا یادونه کوي چې د اعدام د جزا په اړه داسې هیڅ پریکنده ارزښتمن شواهد نشته او د دغې درنې او سختې سزا عملی کول د خلکو د امنیت سره هم مرسته نه کوي. پرون یک شنبه د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل د سرخی پله په زندان کې د طالبانو او حقانی شبکې د شپږو اعدام شوو کسانو په اړه معلومات خپاره کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان په غربي قدرتمندو هیوادونو تور لګولې دي چې هغه هیوادونه چې د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جنګیږي په دې کې پاتې راغلي دي چې په ترکیه کې د جهادیانو سره په جنگ کې د ترکیه ملاتړ وکړي. هغه دغه وینا د هغه رپورټونو وروسته کړې ده چې پرون خبره شوه چې د ترکیه پاس په هوایي بمباري کې د سوریه په شمال کې 55 د اسلامي دولت ترګر ووجل. د سوریه حکومت په دې کې ناکام شوه دی چې د هغه بند کنټرول تر لاسه کړی چې د وی هفتې را په دې خوپه کې اته تن سیاسي بنديانو احتجاج شروع کړي دي. د سوریه د حکومت مخالفین خبرداري ورکوي چې د سوریه حکومت کې دي شي دغه سیاسي مخالفین وجني او د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې دغه بنديانو د خوشي کولو لپاره دي اقدامات وکړي. د سوریه د ملي شورا غړي تاثیر الوش ویل دي چې موږ په دې باور یو چې نړیوال ټولنه دغه بنديانو د وجلو مخاني ولې شي. د لبنان په خار بیروت کې په زرګونو تنه د انتخاباتو مرکزونو ته د خاروالۍ په انتخاباتو کې د رای اچونې لپاره روان دي. د بیروت خلک د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د خاروالۍ شورا انتخابوي چې دغه خار چارې په مخ بوزي. په بیروت کې د رای اچونې کچه ټیټه وه. د وروستیو رپورټونو مطابق شاوخوا 10% خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. یادونه وړ ده چې په بیروت کې اته میاشتې مخکې د حکومت په خلاف خونړۍ مظاهرې وشوې. په یونان کې مظاهرچیانو د پارلمان مخې ته په پولیسو باندې د پېټرول د بوتلو سره حمله کړې ده او پولیسو په ځواب کې په هغوی اوښکې بهونکې ګاز استعمال کوم. په یونان کې په زرهاو مظاهرچیانو د وروستیو اصلاحاتو په خلاف مظاهرې شروع کړې دي او د شمالي کوریا جمهور رئیس وایي چې هیواد به تر هغه پورې اټومي وسله استعمال نه کړي چې کوم بل اټومي وسله لرونکي هیواد ورباندې تیری ونه کړي. د کوریا رسمي دولتي اجنس پوری دي چې کیم جونګ اون د حاکم ګوند راغوښتل شوی غونډې ته په خپل وینا کې ویلي دي د یو مسول اټومي وسله لرونکي هیواد په هیڅ به شمالي کوریا اټومي وسله استعمال نه کړي وګر دا چې په اټومي وسلو سنبال کوم تیرې کون کې هیواد ورباندې تیری ونه کړي.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د خلکو د هوا حالات په سانتیګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه نه هیڅ ټیټه 15 درجه سانتیګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 30 درجه ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 19 درجه ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 20 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 19 درجه ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15 ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25 ده. په میدان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15 ده. سانتیګراد ده. په قندوز کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 20 درجه ده. او دلته د متحده ایالاتو پایتخت واشنگټن ډي سي کې نن د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه ده. سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوردونکو زمونږه لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته د دوهم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو.